که بریدن سواب زمیتش نه آب است چمن خسته خواب.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو او خبر ورکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګنی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریش سرتیري پکې وژل شو او له دیرشو ډیر پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي. د ملانو په وړاندې پریکندې اقدامات وکړي او د ټولو ترهګر ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګندې اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د لغمان ولایت علي شنګ لوسالۍ په ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلویښت جریبه انګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت د دغې اور لګېدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مرشوب لړولي، خو د خپلې دې د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یالندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو لپاره یو قرارګاه برید کړی چې د طالبانو وژلې او سلنورې ټپیان کړي، او همدارنګه د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلاني په نوم د طالبانو قومندان او د هغې ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 وژل دي. د نورو سنیو ترڅنګ د شوټډ پرېس خبري اژانس هم دغه بيخ په اړه خبرو کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلې ک حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پېژني. د راپورونو مخې د سشنبه پورز په شجایا سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلوال حمله کې په نخښي وو د اسرائیلو د پوځ اړیکه پرې شوه. ویل شوي چې هغه ځواکونو چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرائیلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قومندان او یو لوړپوړی افسر هم شامل دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په نیټه وروسته له هغې پیل کړو چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې خبر وشي. دا شو د خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د علي شنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واورئ چې په غزنی کې کوچنیانو ته، البته د کوچانو کوچنیانو ته، پولیو واکسین پیل شوی.
اور چې د علي شنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلي غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ کې د اورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون هغه صحه ته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونو څو خیمې دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور چوسیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي چوسیات هم درته درکړو د به هم سره واورئ چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې لټونو به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو همدارنګه د ښځو هغه چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ خصون کملیات او بریدونو وړاندیز کړی دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور د طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړي هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نور ترهګریز ټولو د زپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې ورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګری سبریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځوړو او نخه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړي جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخیلو بنشي زغملي د طالبانو حکومت وان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیره اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریت په افغانستان پورې هیڅ اړنه لري
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز بریټ کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپل درويشتو پوزیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو لبریت روسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاجي ورسره شریک کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې بریټ پلاتنه وکړي نام اعلان پر وړاندې سخت ګام واخلي د بریټ عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل سونځ چې په پاکستان کې لنه امني ورسره ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستانی حکومت او امنیتی ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندیښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسه ګم سواب یې راکړی چې ووزه بل کور هم څوک نه راکوي د دوه کلونو زیات کېږي چې دلته راغلیم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تیریږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نام نه لامل د پړېګو ته افغانستان ته نیول او دای کړی چې بریټ کون کې او پلان جوړون کې افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او ترڅنګ یو شمیر نورو چارواکو دا ایده هم کړی چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 4 لک ځانمرګي بریدونه د افغانانو له خوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوی رد کړی دي
و امر دل چې د پاکستان د بلوچستان یالات سرپرست وزیر ویلی چې باید په افغانستان کې غچ اخستونکي بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل په لو د لغمان ولایت علي شنګ لسوالي یو زنګل کې لتیرو درې ورځې راهیسی وربل شوې دي چې له هم نه د مهار شوې د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازاد رادیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د ور وژنې لپاره نه دی ورغلي ورسول سیمې چوسیات په راپور کې ورو
اور چې د لیشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاوي ل 13 دوه ورځې راهیسې د سیمه په ځنګل کې ور لګیدلې، خود د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لانه دي توانې دلی. نو موړی ل سیمه ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ور لامل شوخه څلوېخ جربه ځنګل سوځیدلې.
دغه کم اور چې لګیدلې دا د لیشنګ ولسوالۍ میل ورتوی ایمیل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغستې او ټپکال ورتوی اغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک اغه مړکړي دي. اوس دا دوه ورځې کیږي بل غر ور اغستې دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دي نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی او اور یې مړکړي نه دي پاتې دي.
د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې خلک د وروژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن دریم ورځ نو پرون بل ورځ ماسپښین کې خبر راغله دریم ورځ چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي خو تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس نه څه قابو شوی دی امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول دی اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دای وای په دیړی ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت ور لګیدنه رامنځته شوه چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د ور خوراک شوه. د روان المریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې ور لګیدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تیرېدو وروسته د سیمه ایزو خلکو په مرسته ور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبي پیښو ته د رسیدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90% څخه په نومبر کې 90% ته راټیټ شوی دی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړوونکي زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پرې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یوه ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم یې ترسره کولی. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته ښه نه کتي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
له بلې خوا د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز وایي د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بدلولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
ای روند کې فعلا روی دست گرفت.
زما په اند کومه لار چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري. کدی لارې پر خیا یې پایله سمه وانو دوی باید د افغانستان اوسنی وضعیت درک کړی وو او د افغانستان ښځو لپاره یې باید یو جدي اقدام سرته رسولی وو او د افغانستان اوسنی حالت کې به بدلون راغلی وو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه زرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې دا سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمبارۍ به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 نیټې له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د لمنځه وړلو لپاره جګړه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیروتنه شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نورنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوې دي. ورزو عبدي سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دایکوندی کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبريال خوشی کړي.
محکمه
د روسي وکیل د لیکي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبريالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بیلابیلو پلمو یې نیولې چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړی دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبریال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره ښاغلی جوادی احضار کړی و. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبریال عبدالرحیم محمدی خوشی کړي او د خبریالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سې شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبریالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبریالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي تلویزیون دغه خبریال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا احضار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادی د محکمې او د عبدالرحیم محمدی د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوو خبریالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. په ورته وخت کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په ژورنالیستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبریالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند قان ازی بدیم که در
کچیری وضعیت همداسې دوام وکړي د خبریالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبریالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کمه کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبریالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشار باشه والی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خاغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبریالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوی کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 218 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اووه ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ نه د سون توکي شته نه بل څه نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی. دی
تر اوسه مې نه چرۍ ایښي او نه سندلۍ، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه ویجاړونکي زلزلې د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېسارې بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات تر کړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینې شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچیانو تورې کیژدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کیژدیو لوګي خیزي. د کیژدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکس او کشپیلې ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګه روغتیایي بکسۍ په غاړه ده دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبله ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول واکسین بې نه کول، اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځند کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کیژدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کیژدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو، دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوو هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وړي، به دې بیا درته بستراو، بیا دی کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کیژدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
موږ یې ورکوو، ورور مو پرې خوشحاله پوه بیا خدای دی کې چا ورکول، هغه یې خپله هغه مو یې ورکوو. دغه
هغه څوک چې نه ورکوي هغه ته پیغام څه ده؟
هغه پیغام دغه ده چې خامخا ورکي، خامخا دې ورکي. دا چې تا ورکړي
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامه روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاتیمی په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان چې رد ولو هغه دې ته اماده سوي دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځنده کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جنت سکزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي بریز په خبرګون کې وایي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سکزی نن چهارشنبې په خپله شبکې او پخواني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړې او هدفي حملې ترسره شي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې د سه شنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو برید وشو چې درویشت سرتیري پکې ووژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شو. همدارنګه په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست د حکومت د سفارت سرپرست احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی دی. تر اوسه طالبانو د دغې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د داوچا په نوم د سیمې اوسیدونکو وویل چې په دغې پیښې کې نږدې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی، خو د تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته ده. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبانو ته مرګژوب لړولي، خو د خپلې دې دا پړې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبې په خپلې شبکې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د دغې چپه دو بریدونو کې چې یوې په نورستان کې کړی دی دوه طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي، او بلې هم د کابل په شکردره کې د حجي جلاني په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ساتونکی وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دغې دا پړه څه نه دي ویلي. او فلسطیني وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نورو رسنیو تر څنګ د شوټر پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبرو کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په حماس پورې تړلې یا کوم بله وسلواله ډله. وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه او د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دی چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 یو دیرشمه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېمه شلوریز سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبه ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بل پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبه ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د ډسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د ډسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د ډسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالۍ وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدانی وکه کړې و چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوي، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. کچام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل. 15 لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنگلادیش نه یې، سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې. درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل. لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې. وکټ یې 15 او 30 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل و، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمین و که لیگ سپینر و هغه یې ونه لوبوله.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري، خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر راتلونکي کې باید هغه ته پام وسي. او دغه د 90 دغه د نسکلونو ایشیا کپ په 2019 چې افغان لوبډلی یو ځل ګټلی مو چې دا عزت د افغان لوبډلی لپاره او خدا اوسنی کوم پرفارمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم توقع مونږ نه و چې داسې یو خراب پرفارمنس به وسي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې نولس کلونو لوبډلی په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د مونږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې د اخره کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفی ده یعنی دومره یخ ده بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده نو دا د یو پلیر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د نولس کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتي.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د لس کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچون کې فریدون داوودزی او وکټ کیپر توپ وهون کې نومان شاه د خپل سیالیو په تړاو داسې ویل دي.
نصیر خان د ملي لس کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچون کې واقعیت د هر انسان چې کرکټ کې د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي لس کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکي کې غوړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعا د دې ځان سوال دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې آري او تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ دارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه لسک نیم د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې و دا څلور کاله پنځه کاله کې چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې د لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې و او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زد ملي نو لسکن کپتان کړم او سره ټیم برخه ورګرځولم. واقعیت ډیر د خوخي احساس کوم.
فریدون داوزه د افغانستان ملي نو لسکن یو تن تیز توپ چون کې واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان نولس کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کوم محنت مونږ او باسه له د شپورزم پزان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کم خولې به تې ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیواله شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د کوربتو حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړی رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به وي د فبروري میاشتې په یولسمه نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا ICC د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچونکو کو د درې بندې په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسترالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بگ بیش لیک کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بگ بیش لیک سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په کې وچی راشد خان به هم د ایډلیټ سټرایکرز لوبډله لپاره یو بار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سکل په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسترالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په دریمه شپږمه او نهمه نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ یو سل نه نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یو وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله. هغه تش پیته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 500 نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې قربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یاد سیالي ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لسکسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خونه زلید نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لري کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2023 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼ افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، ملک او نور نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه څه توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې پراون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سپ زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل، 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلادیش نه سریلانکا نه دوړخیز سیریزونه وګټل، درې اړخیز سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینا مین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه وي، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستي وه، سمت پرستي وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وي. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي هغه ته هر قسم لاره برابرې. یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخې ډب کړي، د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی، یما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کارکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وي چې بدبختانه مونږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل، د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره د ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چې د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه. دغه د نولس کلنو ډلې سره څومره پاتې شوی وو، ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو، چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړې. نو دغسې معمولونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې لپاره چې څوک خوشحاله کی یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي. نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه و، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله. نو په دغسې حالاتو کې ته نشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، دغه راز خپلوۍ، دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کراجه ماشین او ریزلټ دې ته راځي چې موږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو. د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2018 کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې وه، ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک پنځه پنځه کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي. نو په لاندې لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو، همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې. چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه زیموري په غاړه باندې اخلي چې تاوان ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدې، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت دی ورلد کپ د پاره. دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري. اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لښته دی چې راتلی شي سکواډ ته. پلیس اسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لښته دی. ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیگ اسپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لیگ اسپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی. موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اٹیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه د هغه کارکردګي د هغه ټریک ریکارډ ډېر بهترین دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو لا ایتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه همدلته پات رسیدي. لا ملتیا مو منندویم.
ورزش د روختیا او ایتیاط ترمنز دیوال.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.